میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
دیره مننه کام درنو دوستان و اخبروانی تبه هم ستردی مسی. قبل که ده سهر اتبه جیسوی دستانو ده اصده رادیو یو بلا اخبروانه زه فریباز ظاهر ده قادر جلالوف به تخنیک همکاری در توراندی کم پا ده اخبروانه که به واوری چی پا افغانستان که ده هدفی و جونو ده لری پا ترس که پرون ماشام ده شوزو ده حقون و مدافع فرشته کوهستانی پای وصلوال برید که وشل سوا ده ده لری ده ختمی دو پا هدف با ده کورنی و چار وزارت ده پروگرامونو پا ده هم واوری خو ده اخبروانه تر ده محل ده افغانستان و نری با مهم خبرونو پیلوم. پسر که ده مهم و خبرونو سرچکی ده غزنی والی وی ده خبریال رحمت الله نکزد ده وجون کو ترکی لگوالی ده ده افغانستان ده بحرانه و چارو وزیر لی و اندونیزیایی پلاوی سر پکتنه که پا افغانستان که ده وربان ده تنگشت و ده سول پروسی ده ملاتر پا برخه که ده حقه و ادحادسی وستایلی او ده ایران مرکزی بانک وی ده امریکا متحده ایالاتو منلی چه ده هیواد کوالی سی پا اغو پیسو چه ایران لی هیواد بحر لری ده هیواد ده وگرو لپاره ده کرونا ویروس پر ضد واکسین رانی سی. ده خبرونو تفصیل د غزنی والی وی د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژون کو ترکه لګولی جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځم بازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روان دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیې په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي او مخصوصا هغه بخش کشفي مسؤلیتونه لري څه سرنخ موږ پیدا کړی دی ور باندې کار کوو کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو انشاءالله شریک به کړو در سره او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخته د خپل ماشومان او د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې وشل سو د دې وژنې پراته وسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لی و اندونیزیایی پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو هڅه کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کیږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یو بیان کې وویل چې له پاکستاني چارواکو سره د طالب مشرانو لکتنو وروسته داسې ویډیویي تصاویر خپره شول چې دوی خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال په دې هیواد کې د طالب مشرانو له حضور څخه پرده پورته کوي. پاکستان ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی له سفر وروسته پر خواله رسنیو په خبرو سوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او په جګړو کې د ټپي سوي طالبانو علاج په دې هیواد کې کېږي. زموږ غلازه د رادیو اوري. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواد بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کرونا ویروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولی دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلی چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. کرملین وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښته په پام سره د نورد ستریم 2 نلی کې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د امریکا د بندیزونو هدف د پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسیږي، خو هغه زیاته کړه چې روسیا او اروپایي شریکان یې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه سي. نورد ستریم 2 نلی کې روسیه گاز د بالتیک سمندرګي لاري سیده جرمني ته لیږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویل دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیه د ډیر اتکال کبله ګواښي. د نړۍ د کاتولیکان کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسا هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و نمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکو محدود کسان حاضر ول. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډېره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون نمانځل کېدل. او د مالداویا نوې ولسمشري مایا ساندو لوړه وکړه. میرمن ساندو چې په اروپایي ټولنه کې د مالداویا شمول غوړي پرون د دسمبر په 23مه په پلازمینه کشینیوف کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه. 43 کلنې مایا ساندو د امریکا په هارورد پوهنتون کې درس ویلی او په نړیوال بانک کې د اقتصاد متخصص په توګه کار کړی دی. هغې د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې یووالی به راولي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په دوام د ښځو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني ووژل سوه. خو د افغانستان د کورنیو چار وزیر د دې وژنو د لړۍ په اړه وایي
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی.
په داسې حال کې چې ارګ د 95% دولتي مامورینو د بایومیټریک کېدو خبر ورکوي د ډیجیټلي زده کړو یو سازمان په انلاین ډول خلکو ته ښوونیز پروګرام پیلوي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کال ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه او په دوهمه نیمایي کې د کور کلی په پروګرام کې د کتاب لوستلو پر اهمیت راغیږو.
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسو بلابل لامل نه وینئ. خو موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو.
نیمه نړۍ پروګرام اوریدو ته هم بلنه درکوم. لازادي رادیو سره اوسئ. د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني تیر ماشام په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. د میرمن کوهستاني وژنه په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ تر ټولو تازه پیښه ده چې د ټول هیواد په کچه یې اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې نور جزئیات اورو.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون مخام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستاني په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شوه. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویان شایق شورش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی.
د ښځو د حقونو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصای اول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سوه. دا پیښه د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
ښاغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رری ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه ښیي او د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې دایمي اوربند ته لاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعالې مقدسې احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د افغان فعالانو په نښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه را تنګ نه سي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته سي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستاني لبریت یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یوه وسلوال برید کې ووژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یاماس یاوش او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویانده ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی پرون پنجشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولی دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پراتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشتې کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفي وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل د ملکی وګړو هدفي وژنې په ډېره چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
دوستانو د هدفي وژنو په اړه مو واورېدل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان دښمن په دې وروستیو ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نقشه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له افغان دولت سره د مذاکراتو په حال کې دي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې په خبرو کې د دولت طلایي کرښه د خلکو کله لوري د زعامت ټاکل دي، نه د کوټي شورا او نورو شوراګانو. په دې زما همکار راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د پنځشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو په ملي کنفرانس کې په دغه هیواد کې وروستۍ هدفي وژنو ته په اشاره وویل، د افغانستان دښمنان د ډیموکراسۍ زړه، د بیان د ازادۍ، د قانون د حاکمیت، انتخابات او بشري حقونو هدف ګرځولي دي.
هدف اصلي آنان این است که
د دښمن اصلي موخه دا ده چې لومړی د خلکو ترمنځ د وحشت او ناهیلۍ موج خلق کړي، او په دویم پړاو کې زموږ د ټولو خلکو او دولت ترمنځ تفرقه او واټن رامنځته کړي او موږ د یو بل پر وړاندې ودروي. دریم دا چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کړي او یا د سولې پروسه له ټپه درېدلې حالت سره مخ کړي.
سره لدی شاغلی دانش د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی، خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بیرته پیل سي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونه بندیانو خوشي کولو سره سره خپل حسنیت ثابت کړي او هیله مند دي چې طالبان د ټیټې کچې په شعارونو ورکولو سره به د سولې د بهیر پرمختګ مخه ونه نیسي او د دوهم پړاو مذاکرات په پیل کې به هم په اجنډا باندې توافق وسي او هم به په لومړي فرصت کې عمومي وربند پلی سي. شاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلام وار ورستاړي د ورکولو غوښتونکي دي، په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ ټپټکار کې نه دي. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ملګرو ملتونو په موډل ناسته کې په کابل کې وویل، د خلکو له لورې زغامت تعینول او د سولې راتلونکي احتمالي توافق د دې دولت طلایي کرښه ده.
زغامت باید ولس وټاکي، نه د کویټي شورا، پېښور شورا، د اهل او اخت شورا، پلانۍ شورا، قومي شورا، د مصالحینو شورا یا هم د مخایرینو شورا. زغامت باید د ولس فرد وټاکي. موږ په دغو ټولو کرښو ولاړ یو.
ښاغلی سالی ټینګار کوي چې مرګ او زندۍ کول له هغه غوره دی چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل سي. دا په داسې حال کې ده چې بین الافغاني مذاکرات د ډسمبر پر 12 په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سوه. د دواړو لورو مرکچي پلاو له 2 میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارو سره توافق ته ورسېدل. د دواړو لورو مرکچي هیئتونو د تیرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د جنوري پر 15 او یا هم د جدې پر 16 د مذاکراتو د توافق اعلان وکړ. د مذاکراتو د توافق لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د لا بحث کول ویل سوي دي.
جوان آزادی
خزینه تسری جاز نمبر کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
سم شخلا زادی رادیو اوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دې هیواد 95% دولتي مامورین بایومتریک سوي دي. د جمهور ریاست مرستیال وایند فاطمه مورچل وایي د روان کال تر پایه په دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکړې لړۍ هم الکترونیکي سي. په ورته وخت کې د هیر افغانستان په نوم سازمان د فیسبوک له لارې ښوونیز پروګرام پیل کړی چې په ټول افغانستان کې به خلکو ته په آنلاین ډول ډیجیټلي زده کړې ورکوي. نور حال اعظم همکار کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د جنیواله کنفرانس وروسته الکترونیکی حکومتولي د دې حکومت لومړیتوب دی. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړوند ادارو ته د ځانګړي میکانیزم د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیاله ویاند فاطمه مورچل وایي په دولتي ادارو کې تر دې دمه 95% دولتي مامورین بایومیټریک سوي دي. اغلی مورچل دا خبری د ډیجیټلیز د کړو د پروګرام د پرانیستی په غونډه کې وکړي او زیاته کړه چې د بایومیټریک تر څنګ دولت هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د دولتي کارکونکو ماشونه هم د الکترونیکی سیستم لالاري وار کړي.
جمهور در نشست های متعدده که در
ولسمشر په جورستی اونۍ کې مختلف و ناستو کې وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې تر څو خپل فعالیتونه او د معلوماتو ورکړه ډیجیټالي کړي او ډیجیټالي حکومتداري سره مرسته وکړي.
حکومتداري ډیجیټالي کومک کنند.
په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د ډیجیټلیز د کړیو کلن پروګرام پرانیست. د دې سازمان غړي دنیا سنگر د پنځشنبې په ورځ رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل دا پروګرام به د فیسبوک په ملتیا په ټول افغانستان کې خلکو ته ډیجیټلي زده کړې ورکوي تر څو د ډیجیټل په برخه کې د خلکو ظرفیت لوړ سي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کال ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي. د دې کار د سرته رسول لپاره به موږ له مختلفو رسنیزو شبکو او تلویزیونونو څخه کار اخلو.
د هیر افغانستان د معلوماتو له مخې په مجازي ډول د دې ډیجیټلي زده کړو دې پړاو کې $10,000 لګښت راځي چې هغه به هم د همدې سازمان لخوا ورکول کیږي. په 2010 میلادي کال کې هیر افغانستان د سازمان په توګه په رسمي توګه کار پیل کړ. دا سازمان تر ډیره د ټولنې پرمختګ او ډیجیټل سیستم د پلي کېدو طرحې عملي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 4 بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي. له احمد شیبر څخه به وورو چې نړیواله ورځپاڼه د افغانستان په اړه کوم مسایل راخیستي دي.
د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې خبریال جی پی لارنس چې د افغانستان او عراق پیښې څاري د خپلې نوې خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي، هغو سرتیرو چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیستې ده د ته ویلي دي چې د نښتو په وخت دوی داسې فکر کاوه چې په یوې داسې جګړې بوخت دي چې روښانه نه ده او انجام یې واضح نه دی. ورځپاڼې لیکونکی لارنس د پخواني امریکایي عسکر بن برادي د سرتیرو پام کوي په نوم کتاب ته اشاره کوي او څرګندوي چې د اکسونو په دې کتاب کې برادي هڅه کوي چې له ترهګرۍ سره د امریکا د نږدې 40 کلنې جګړې تجربې د زړو منل شوي اصولو له مخې له خلکو سره شریکې کړي چې څوک پکې اتل دی، څوک پکې دښمن دی، چا ګټلې، چا بایللې. لیکوال وړاندې لیکي دا کتاب سرشمنې د دوهم ځل لپاره چاپ شو او عکسونه داسې ښکاری لکه یو جدول چې ظاهري تسلسل پکې نه وي مراد شوی. مثلا په یو عکس کې جنگلی پر یو کور ور روان دي، په بل کې پوځیان سودا اخلي، یو ځای سرتیری پر تختونو پراته دي، یو مړی تر ټوکر لاندې دی، یو پوځي له پیشو سره لوبه کوي. د لیکوال په باور دا داسې کتاب دی چې لوستونکی پوښتنو ته هڅوي. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان د یوې پولیسې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو له مرګونې بریده روغه وتلې او وایي چې زه له جګړې ویره نه لرم. ورځپاڼې لیکي د سهار لوو تیرې وې چې په کابل کې پر هغه موټر چې سبا سهار پکې سپره وه ډزې وشوې. د شیشو له ماتېدو سره د ډګرمنې سهار څلور کلنه لور چې له دې سره په موټر کې وه په چیغو شوه. دې د خپلې لور سر لاندې کړ. په مخکنۍ چوکۍ کې باډیګارډ وویشتل شو. موټروان یې هم ټپي شو. څلور پنځه تنه د موټر په لور ورمخته شول. دې د خپل ساتونکي ټوپک واخیست. پر برید کوونکو یې ډزې وکړې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې څو بلاکه هاخوا د سار میړه ایمل زکی خپل مشر زوی ښوونځي ته په مخه کړی و. ده د خپلې میرمنې ټلیفون ته دستي زنګ ووهه. میرمنې یې چې ټلیفون واخیست لا هم ډزې کېدې. هغې ورته وویل چې ټپي شوې ده. په کابل کې د امریکا شارج د افیر راس ویلسن دا برید وخانده او د پیښې په وخت یې د څېړنو غوښتنه کړې وه. په سپتمبر کې څو اونۍ مخکې تر دې چې دا حمله وشي د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړ چې افغان میرمنې د افراطي ډلو د برید له خطر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې له حکومت سره کار کوي یا له افغان وسلوالو ځواکونو سره. ګارډین بیا لیکي روان کال په افغانستان کې پر اتو ښځینه پولیسو ورته بریدونه شوي دي لکه پر سهار چې وشو، چې له دې ډلې شپږ وژل شوي دي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کېږي چې له وویشتو اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې اووه ورځې پاتې دي. په دې اړه د راپور تفصیل زما همکار احمد تکلر کوي.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلېچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې یولس میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموش په اړیکو کې چې کله نا کله ستونزمنې او پیچلی وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستانه او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره څو میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتی ډول نافذ وي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونه په ترڅ کې درته نور اونیس پروګرامونه او راپورونه هم لرو. اوس په خوست ولایت تورسو چیرې چې د ژمي پر اتلو سره د خوست له مختلفو ولسوالیو څخه لسګونه په لرګیو بار موټر د دې شرط راځي او له دې ځایه د هیواد نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره انتقالیږي. له خوست څخه د کابل په شمول بیلابیل سیمو ته د سوند لپاره د لرګیو د لیږد په خوست کې ځنګل وهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خوستیان له ځایي ادارو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه دی ونیسي. زما همکار په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی چې د لرګیو د آرې یو ماشین په شخ پیلېږي.
دا د خوست ښار په شمالي برخه کې د لرګیو پټال کې د هغې ماشیني آرې غږ دی چې شاوخوا څلوېښت کلن عمردین پرې لوی لرګي وړکوي څو خرڅلاو ته یې آماده کړي. عادل مرجان بیا له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د لرګیو د خرڅلاو کاروبار کوي. دی وایي هره ورځ د خوست سربیره یوازې له دې ټل څخه لسګونه په لرګیو بار موټر نورو ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره ځي. له ده مې وپوښتل چې دا لرګي له کومو سیمو راځي او آیا داسې سیمه هم در معلومه ده چې په خوا یې ګڼې ونې درلودې خو اوس په سپیره ځای بدله شوې وي. عمردین وایي په ځنګل لرونکو سیمو کې د میوه لرونکو ونو لکه د زنغوزیو یا چرمغزو د ونو د وهلو د مخنیوي لپاره قومونو نغې ټکلي خو نورې ونې لا هم وهل کېږي. د خوست د مرکز اړوند ګلزاره کسیمې د اوسیدونکو بسم الله جان څخه بیا پولیسو په شنو ونو بار موټر لرګي نیولي. له ده مې وپوښتل چې ولې لرګیو وهلو ته مخه کړې.
ځکه وایو چې موږ وطن کې نه ګاز چاته رسېدلی دی نه بجلی چاته رسېدلی دی پوهېږي هېڅ شی نشته مجبورۍ نه دا خو بیا ټول امرې ولای سړنه مړه دغه شېبه شونډي ونه ده هېڅ پیدا نه لري.
د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم د شنو ونو د وهلو لاملونه بیکاري بېوزلي او د چاپیریال په اړه په خلکو کې د عامه پوهاوي نشتوالی بولي. د دې ادارې رئیس حفیظ الله شانوري ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د پرې کولو هغه لړۍ کنټرول کړي چې یو وخت ډېره په چټکه روانه وه. د نوموړي په وینا اوس شنې ونې یوازې په هغو سیمو کې وهل کېږي چې ډېرې لرې پرتې دي او د افغان امنیتي ځواکونو له واک څخه وتلي دي. ښاغلی شانوري وایي په تیرو دوو کلونو کې 1500 خرواره هغه لرګي نیولې چې د خلکو لخوا په ناقانونه ډول وهل شوي. پر دې سربیره د خوست د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو رئیس مانی چې لا هم کابل او نورو ولایتونو ته له دې ولایت څخه د هغو لرګیو د انتقال لړۍ روانه ده چې په ناقانونه توګه د دې ولایت په ځنګلي سیمو کې وهل کېږي.
ځنګله قطع کېدل په ټول افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، خصوصا د خوست په ولایت کې. دوه کاله د مخکې موږ د دې مشکل سره ډېر جدي مواجه وو. قومي تړونونو په اساس باندې او د یو تعداد د ځنګل د احیاء مجدد د پروژو په تطبیق سره اوس ډیره زیاته کمه شوې ده.
د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت 1,03,000 هکتار ځمکه په ځنګل پوښل شوي او د هیواد 1,00,000 ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کېږي. خو د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنه ده چې که د ونو پرې کول همداسې دوام وکړي نو د کرنې ریاست هغه پلان چې وایي د ځنګلونو د وده لپاره یې ګڼې پروژې پلان کړي او د تطبیق چارې روانې دي بې پایلې او دا ولایت به ډېر ژر د کم ځنګل لرونکو ولایتونو په لیست کې راشي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله د کورنل څخه غوښتنه مو په دې شکل سره وه چې دغه الکترونیکي تذکرې توضیح د ټولو رسالۍ ته فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکي تذکرو د طرفه نه دی، پر موږ هغه ده چې دغه الکترونیکي تذکرو مراکز یا دفاتر باید رسالۍ ته فراخه شي، ځکه چې هوا ډېر مشکلات لري او هغه تذکرې په برخه کې لږ سهولت رامنځته شي. نور مخلصم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ځکه لیواله شنا د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د څنوري ولایتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي بارنو ته غور ولایت تر پسابه ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لارې باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریش او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. نو پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نزاد روز ترمانده دی، هغه پل پروس کا نه بل کا جوړ شو. داغه دومره کیفیت خراب چې په غاون کار باندې وګو وی او در سره کې محو کوي زماد ازادي راډیو سو داخله ورزو ته په دې برنایي او احترام سره چې د اخبار او مظلوم ملت زغ پر ځای ورسي او سلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسې ازادي راډیو او دوستانو په دې سره ورسېدلو نیمه برخې ته په کابل کې 8:30 دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرک لګولی دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. رحمت الله نیکزاد د دوشنبې په ورځ په یوه وسلوال برید کې ووژل سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یوه اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه هیواد هڅې وستایلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کېږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په هغو پیسو چې د هیواد بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد استریم 2 نل کې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. دوستانو اوس به هم یو بل راپور واخلو مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته له سفرونو ډډه وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور ته پام وکړي.
څلور ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کورونا وایرس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي له تورخم نه به د تیرېدو اجازه ورنه کړل سي. د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هر ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي. جناغا د ننګرهار او بختیار ساپای د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لارې غواړي پاکستان ته ولاړ سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اوس د عام روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. دغه وزارت وایي په هرو 24 ساعتونو کې تر 24 زره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تک په موخه د افغانستان له پولو اوړي. خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کورونا د 5000 ټیسټونو ظرفیت لري. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستانی چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي. له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایرس ټیسټ کول جبري وو.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام،
د ازادي راډیو اونیز خبرونې نیمه نړۍ د دې ونې موضوع د زیګون پر محل د میندو عملیات کېدل دي او دا چې د دغو عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو میندو نږدې 15% د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوي دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15% زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د میندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزرن سوي حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزرن سي.
ډاکټران امیدوارو میندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کله چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په غږ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما اولی ماشوم و زه ډېر زیاته ډارېدم، نو ما مې خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته مې بوزي، کېدای شي دغه شپخانه د پیسو په خاطر وایي چې عملیات شي، نو زه چې بل شپخانه ته یې بوتلم نو هغوی هم راته وویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم پرته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هماغه و چې زه عملیات شم، یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات مې ډېر ښه تېر شو.
دا 22 کلنه ګلمینه وه چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې دې ته ورپېښ شوي وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه 4 ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیګون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړی. هغه اوس د دریو ماشومانو مور ده، خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دا بل هغې واورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره سوم، چون زما اولینی ماشوم به هر چا به چې لیدلم ماته به یې ویل چې والا اولینی ولادت دی، د دا ستونزې دي او مشکلات دي، زه به ډېره ډارېدم. بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفخانې ته. متاسفانه چې لاړو خو بیا څه ستونزه نه وه، زه یې عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. ای کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورمال ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنی چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره وچی هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو له ویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي، چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشتراته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلي کې یو مېرمن وایي ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمند دی، چپا دی ماشوم نه معلومېږي، شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولی چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي، خو خوښ یې اجازه نه ورکوله. خوښ یې وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تعزیري، از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ شوی و دا مېرمن عملیات سوه. ماشوم چې کله راویست هغه تک شین سو.
د روغتیا وزارت د امارو لمخې سکهال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,090,000 او 260 میندو اولادونه زیږولې دي، چې له یاد شمیرې نه 250,000 او 860 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمیرو لمخې سکهال نږدې 5% میندې د زیږون لپاره عملیات شوي دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله د زیږون د عملیاتو 0.5% زیات تواله خی. خو دا چې د زیګون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواښ سره مخ کیدلی شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیږون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویند نورالله ترکینه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,100 بیا له دغه پرشن څخه مړه پیدا شوي دي، چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 348 ښځینه وفات شوي دي، چې له دغو جملې څخه 3 ښځینه د سیزرین سیکشن له امله مړې شوي دي، چې 4,999 د ولادت څخه وروسته ماشومان مړه شوي.
امیدواره میندو ته تل ډاکټران د ښو خوړو او کافي اندازه خوب سپارښتنه کوي، چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خو د ارواپوهانو له نظره د نورو ټولو روغتیایي ټکو سربیره یوه امیدواره مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خو دا چې رواني آرامښت د یوې امیدوارې مور لپاره څومره اړین دی، دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او نور خپګان چې یو مېرمن یو امیدوار مېرمن ولري، د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته را رسیږي، بعضې هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې مېرمن رواني مشکلاتو سره مخ وي او یا خپګان ولري، نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې ده د ولادت هغه نه ترسره کیږي. نو دې وخت ته چې مېرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې اکثره میندې په لیک او لوست نه پوهیږي او د مختلفو ستونزو له امله رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. خو هغه میندې چې د امیدوارۍ پر مهال کلینیکونو ته د معاینې لپاره ورځي، د دې چانس لري چې د عامې روغتیا وزارت د اما پوهاوي له خدمتونو نه برخمنې شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه زیاتوي.
روغتیا وزارت د زیګون په وخت د خطر د علایم مبارکه عامه پوهاوی کوي او دا ادامه لري چې هغه 15 یا شپږ د خطر علایم هغه ټول میندې او ټول کورنۍ پاغي پوي شي، او کله چې په کورنۍ کې یو باردار یا حاملدار ښځه وي که دا علایم پکې ولیدل شي، زر تر زره د کلینیک ته ورسي او دا 15 علایم د خونریزی لرل بعد د ولادت نه، د تبې لرل، تبا درلودل بعد د ولادت نه، د ماشوم په زیږون کې زند کې دل، د لاس او د پوخو ډیر زیات پړسېدل، د میرګي یا د بې خدای حالات په حاملګۍ کې په یو خزه باندې راتلل، دا غو د خطر علایم دي چې دا مونږ مندو سره شریکو.
ترانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبيعي زیګون تر ټولو ښه او ډاډمن زیګون دی. خو کچیرته د ستونزو له امله یو مور طبيعي زیګون ونه شي کړای، نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیګون عملیات اړین دي. دا چې د زیګون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري، د دې په خبرو کې به یې واورو.
نوم می نورشاه نورانی ده او د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ډاکټران د دې لپاره زنناوی عملیات کوي چې خپل زده کړې پکې کوي.
زمانم نوید ولادت د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. اوس ولایت چې د ښځه هم د شفخانه ته ورولې، ډاکټران زیګون لپاره عملیات کوي، ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې.
زه نسیمه یم د چارې قمبر څخه. بعضې ښځې مشکلات لري یا طبي ستونزې لري، زما په نظر باید عملیات شي.
په افغانستان کې ډېری میندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبیعي زیږون دنیا ته راوړي. په تېره بیا د امیدوارو میندو کورنۍ تر ډېره عملیاتو ته زړه نه ښه کوي. خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یوه مور طبیعي زیږون نشي کولی او کومو حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې یوې مور ته د زیږون لپاره عملیات وکړي، دا به په دې مرکه کې واورئ چې زموږ همکارې وږمې جبرخیل د نسایي او ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره کړې ده.
اغلی امرخیل، هغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدواری مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي؟
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کېدای سي د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، یعنی قلب ضعیف سي، او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خانې ته بوزي. او بل علت دا هم کېدای سي چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصلې نه سي، یعنی کېږي چې مور مخکې لغه اورېزي کړي وي یا هم کوم بل مشکل درلود، سر وخت چې داخل د حوصلې کېږي یو تعداد حرکات باید اجرا کړي، اما په هماغه حالت کې سر دغه حرکات نه سي اجرا کولای چې مور له اتاق د ولادت مخ په عملیات خانې روانې کړي.
د میندو نه د امیدوارۍ په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ لخوا دا څومره ضرور دی؟
موږ فامیل ته دا ویلی سو چې یو مور په حالت د حمل کې یو استرس لري، هغه یو تشویش لري ځان ته، که دا میندو ته صحیح رسیدګي ونه سي، یعنی د دوی مراقبتونه صحیح ونه سي، امکان لري دوی په بعضې امراض په نامه د ډپریشن هم یادیږي، دې امراضو ته مخه کړي. په دې لحاظ هغه مور چې ضرورت لري باید هماغونه د دې نگاه د روحي نه د مراقبت وسي، فامیل باید هغې سره ښه چلند ولري، او په قسمت د غذا کې هغه مواد غذایي د میندو ته ورکړي چې هغو د پروتین، ویتامین او آهن زیاتر ولري. دل خاطر چې هر امور ضرورت لري، هم ځان له خاطره باید وینه جوړه کړي، وضعیت هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کړي.
ځینې میندې چې د دردونو د نه زغم له وجې عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي، دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه له ځانه سره لرلی شي.
دا چې ځینې میندې په خپله خواسته باندې عملیات کېږي یا درد عملیات تحمل کولی نه سي، کېدای سي دته مې یو طبي حالت ویل سو. عملیات هم د دوی که دیسی سادوی مشکل بنه لری، اما پس لعملیت هاگه مشکلات دوی پیدا کبی، اول خوک چرک دی حوصله ده چی که دوی میدام ازن چرک پیدا که، پس لغه دوی نور و ولادتو تا مشکلات بوجود راوری، مثلا که دا بلوارو غاری چی دا نارمال ولادتو که، امکان لری چی مخکل وقت حمل واخلی یا کن بل مشکل تا پیدا سی یا دا اونو نسی که ولی نارمال ولادتو که، او بلا دا خبره چی دیری وقت به جرحه دی عملیاتی که یعنی او ساحت عملیات چی، طبعا قلت هر عضو دی وجود چی دا التصاق قیی، مثلا که دیسی بداخل د نست مور که هر عضو چلتا موجوده یلتا التصاق که، یا په اصطلاح من کولی سو وای چې بل واره حمل چې بده مور واخیست که دیسی همغه ناحیه د جرحه که همغه ناحیه که دا عملیات سوی ده، آقا غالت که خپل پلاسنتا یا جوره راسی دوتا التصاق که یا سریخ سی پا غل حاز بانده که دا مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات تا موجه که.
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته ورسېدو که چیرته د امیدوارۍ پر مهال میندې روغتیایي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونه کړي، د لومړي عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونه نیسي او میندو سره د امیدوارۍ په موده کې تاوتریخوالی وشي، دا ټول د دې لامل کېږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي؟ او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدلیو.
درنو دوستانو، کتاب د ژوند اساسي برخه ده، ډیر غوره ملګری دی، د تمدنو ترمنځ د پولې حیثیت لري. ستر ملتونه چې د پرمختګ او د تمدن لوړو پوړیو ته رسیدلي غښتلي لیکوال او څیړونکي یې درلودل. د کتاب لوستلو لیوال پکې زیات و. همدا ده چې سوکاله ژوند یې په برخه شوی او د فرهنګ له پلوه بډایه شوي دي. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپلې ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. او بالعکس، په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد د فرهنګي او فکري میراث محوه کېدل ښیي. دا ثابته شوې هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي.
په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي
د کتاب سره خو زموږ علاقه د هغې وخت نه زیاته ده ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه پلار مې هم تعلیم یافته سړی و نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و غورنیکه مې هم تعلیم یافته سړی و نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرو تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې درلودل خو د داخلي جنګونه چې راغله بیا کتابونه ټول تاره شو ختم شو نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم کتابخانه لرم کتابونه شته ده د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي هغوی هم د کتاب شوقین دي همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ما ته یې راوړي او زه یې مطالعه کوم زامن لورګانې ټول ځکه دوه لورګانې مې په طب کې محصلي دي هغوی دې هم کتابونه لولي دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي په څنګ کې نور کتابونه هم هر کتاب چې خوښ شي هغه پلس کې لولي
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسېدلې ده دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی نوموړی په دې حقله زیاتوي
ډېره علاقه لرم زه خپله وطن کې مې تقریبا د نام سم پورې لوسته کړې وه بیا لاړم مشکلات د یو سری جنګونه دا مشکلات وه بیا لاړم ایران ته ایران کې مې یو څو کاله تېر کړل نو د لیک لوست او د مطالعې سره مې ډېره علاقه وه نو دغه ځنه چې بېرته زه راغلم خپل کشور ته بېرته ما د اوس سره نه مکتب شروع کړ د اوس هم دولسم صنف کې یمه زه د کتاب لوستلو سره ډېره علاقه لرم د همدا علاقې د خاطره مې دوباره مکتب شروع کړ داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم
بلخوا درې دېرش کلنه رڼا بیا وایي چې هیڅکله یې کتاب نه ده لوستی نوموړې د کور په کارونو کې بوختیا نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو د آزاد افغانستان څومره خراب ده او موږ مصروف یو همدومره کار باید وکړو موږ بیرون لاړ شو کار وکړو همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو چې فامیل مصرف او خپل او که هغه موږ په مطالعه کې څو ساعته موږ مطالعه ته وخت ورکو اصلا موږ به دومره وخت نه لرو موږ به اصلا ټول افغانان همداسې دي فعلا په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي فکر خو آماده که موږ وغواړو آماده کړو د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې نو اصلا موږ مطالعه ته وخت نه لرو کله چې فامیلونو کې نارامي اوضاع ښه نه اقتصاد ښه نه وي نو موږ به چېرته کله آماده شو څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي چې بېلابېل عوامل درلودلی شي په دې اړه د هېواد ورځپاڼې مسؤل زلمی شهباز داسې غږېدلی دی
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی تاسې بېلابېل لاملونه وینئ خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو خو کتاب لوستل ډېر مهم دي کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل جګړو وسول د کابل پوهنتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تاثر ویدلې وي خلک بوخت وساتل شول خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو ما داس کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي هغوی نه شي کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کړي زوی د پوهنتونه وتلی دی څه په درد خوري ده زده کړه څه په درد خوري کتاب هېڅ په درد نه خوري وغورځوي دغسې مفکوره عامه شوې ده د نه کار نه بوختیا له امله او د جګړو له امله فکر کوم دا څو لاملې نه دي
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري لکه مطالعه کول کتاب لوستل معلومات ډېروي کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي کتاب لوستل چې مغز ته ډېر انکشاف ورکوي په حال ساتي مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډېروي کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي کتاب لوستل یا په مطالعه کول سره مش کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسو کتاب لوستل هنر د ژوند دی کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبريالي او ناتک شکوي یعنی سخنګوي شکوي کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهات کېږي چې موږ په ژوند کې لرو مطالعه کول یا کتاب لوستل بایست اعتماد یا پر نفس باندې کېږي
امریکایي لیکوال مارک ټوین وای کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي د کابل ولایت اوسیدونکي او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږیدلې
بله شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو خپل په ژوند کې یې پلي کړو کتاب نو لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو د افغانستان فیلی وضعیت ته په کتو موږ کولی شو وګورو چې د کتاب نه ویلو منفي اثر ډېر دي په زموږ په ټولنه کې ځکه چې موږ خلک ګورو منفي افکار ډېر لري رواني وضعیت ډېر پرخاشګر دی او ته ټول د کتاب نه ویلو اثر دی هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته وربښ کتاب ویل د ټولنې پرمختګ پیس ګرځي
دو 50 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمي ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی هر انسان باید خپل ژوند کې کتاب ولولي د کتاب لوستل د انسان ټول کمپیوټر پر کوي کتاب دی چې نن دغه جامع پیشاب کوي که کتاب نه جامع پیشاب کولای نشي ټول خلک باید کتاب ولولي ورونه نه تر غټه پورې ټول کتاب اجتماعي کتابونه سیاسي کتابونه بل خصوص د خپل مملکت تاریخ تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړي باید خبر وسي چې موږ په تیرو تاریخو کې کوم قضایا مترغ چا خدمت کړی چا خیانت کړی زموږ وطن سره دا باید ټول ولولي که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په ساعت باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنۍ کې رایج کړو لکه مو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي دا او دې تورته پوښتنه زموږ همکارې پی وی مرکی کې ل ډاکټر عبدالحادي قریشی څخه پوښتلی چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
قریشی صاحب څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنۍ کې عام کړو
تر ټولو لومړی د کورنۍ د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډیره ضروری ده سربېره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دی د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کیږي چې خپل ماشومان څخه نیول تر ځوانانو تنکې ځوانانو پر ځوانانو پورې د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي کشیر مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په کور کې نه دغه په شاخه باندې څوک راټولېږي د دوی کار په مجموعه کې د کاغذ سره وشيږي د کتاب او د قلم سره وشيږي د مکتب سره وي د غوي خبري وشيږي د نه کتابونو څخه نیولې تر نور ټول کتابونو پرې په هر کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږه پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنی کتابخانه حتی یو تخچه کې وشيږي چې 15 جلد وشيږي په تور د مثال د خپل کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغیزمنتیا لري
مننه کوم استاد ځینی خلک لري وایي چې کتاب راخلم ته خوب راځي ځینی بیا وایي چې کتاب راخلم نه شم ویلای خسته کې ګما اوس د کمره وشونه ګټه پورته شي چې دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوری شي او کتاب ولوستل شي تر پایا
د تخنیکی خبر ده کده شه چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونه وسیږي بلکې تخنیکی وسیږي هنرمندانه وسیږي یعنی دیغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د اده لپاره لنګه دي هغه فزیکی نقطه نظر از اینه چې د په کوم ځای سره کې دي په کوم ځای کې کینه په کوم تارکی کینه مخامخ ور مثال د روشنایي وسیږي د دې څخه خبرات محیط سره آرام وسیږي غلم غلی ونه وسیږي او له دې ځینې پرته هغه کتاب چې لونه خپوخ شوی وسیږي کوم جلد وسیږي دا ټول خبرې د یو چا د مطالعه په سمر باندې اغیز ده
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید په هغه ځای کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دغه کې سره کم ده نظر باید ضرورت د کورنۍ ته نظر باید ته ضرورت خپل هغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم پغه ده کې موجود ده کنه، نو کده شي چې د نور کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایحو څخه هم استفاده وشي. زه په تور مثال ګاندی په تل مدام ویلې زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم، خو نور ته هم چې تاسو ولولئ دا ډیره ښه خبر ده.
استاد، هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري، کتاب سره مینه نه لري، څنګه هغوی تشویق کو چې هغوی کتاب ته مخه کړي؟
دلته مختلف لارې موجود دي. دا میتودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط. کله چې یو چاته کتاب ورکوي، په ډول مثال د اطفال څخه نیولې، د کوچنانو څخه نیولې، هغه ته به وایي چې زوی دغه د ولوسته د قاعده د بغدادي دی ولوسته لکنه د اتحاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه راوړې ده. په ډول مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمه دی او حاصل شي چې د حاصل معمولا په د کم سنونو کې تر 2 کلنې پورې به وشي. د دین یو خدای به په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ځخینو څخه نیولې له دې څخه شروع کیږي تر قرانې پورې. مثالونه به ورته ورکړي، یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي، کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره څه توم نه لنګا دي مغزي او مانوي ځینې وکړوي، دا دونه مشکل کار نه دی. نهایتي مواد به ورته آماده وشي او څه هڅونه هم ورته پکار دی، مثالونه هم په جامع کې ورته پکار دی.
دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا هیڅ چاره.